دا ماسپخین دو بجې شوې د ازادي راډیو ده په روانه او ساته خبرونه کې چې زه حمید مومن له نور همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم او چې افغان امنیتي ځواکونو د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده نور مطالب هم لرو خو اوس د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو په سر کې هم د افغانستان خبرونه چې اجمل تورمان وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو تیر شپه د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ بیرته له مخالفینو څخه نیولې ده په کندهار ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې 500 کسانو ته مرګ ژوبل واوښته او په بهرنیو خبرونو کې به هم د سیمې او نړۍ وروستی حال درکړل شي بشپړ خبرونه واوري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو تیر شپه د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ بیرته له مخالفینو څخه نیولې ده د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د برګ مټال په بیانونه کې د ملي اردو ځواکونو ته مرګ ژوبل نه دا وختي خو یو شمېر مخالفین وژل شوی دي د نورستان ولایت برګ مټال ولسوالۍ دوه شپې مخکې د مخالفینو لاسته پریوتلې وه په کندهار ولایت کې نن په یو ترافیکي پیښه کې 500 کسانو ته مرګ ژوبل واوښته د کندهار ولایت ترافیک مدیر محمد الله خان ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه پیښه د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې له کندهار څخه کابل ته روان د یو 303 ماډل مسافر وړونکي موټر د چپکېدلو له امله رامنځته شوې ده د نوموړي په وینا پیښه کې 40 کس وژل شوي او 26 کسان ټپیان شوي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک ښودل شوی دی ویل شوي چې د موټر چلوونکی تښتېدلی دی د کابل په ختیځ کې نن سهار د نړیوال ځواکونو یو هلیکوپټر یا څرخی الوتکه را پریوتله ویل شوی دغه الوتکه غوښتل د تخنیکی ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړي خو د مرکزی قولي اردو له دیوال سره جنګېدلې ده په دغې پیښه کې د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویل شوی یو شمېر تصویري رسنیو د پریوتې الوتکه تصویرونه هم خپره کړي چې د مرکزی قولي اردو له کانکریټي دیوال سره جنګېدلې ده وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دغه الوتکه د دوی د برید په نتیجه کې بیړنۍ ناسته ته اړ شوې ده خو چارواکو دغه ادعا رد کړې ده د خوست ولایت پټنۍ ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان او ائتلافي ځواکونو پر ګډې قرارګاه د مخالفینو برید شوی چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا مالی تاوان یې اړولې دی که څه هم طالبانو د 5 بهرنیو سرتیرو د وژنې خبره کړې ده خو د تڼۍ ولسوال دولت خان قیومي دغه ادارت کړې ده بلخوا بیا تیر ماښام د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په بیلابیلو پوځي نښتو کې د دوو طالبانو د وژلو خبر ورکړل شوی دی طالبانو هم د 10 کسو د وژلو ادعا کړې ده خو سیمه ییزو چارواکو دا ادعا هم رد کړې ده هاخوا بیا په فاریاب کې پولیسو د ملي اردو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې دولت شپږ وسلوال مخالفین وژلي او دوه کسې ټپیان کړي دي له هلمند او نګرهار څخه هم را رسېدلي خبرونه وایي چې د افغان امنیتي ارګانونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په نښتو کې 14 مخالفین وژل شوي دي او په کابل کې صرفان د ټولنې راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې داشن بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ سلوي افغانۍ او 15 پولای یو ایرو 95 افغانۍ او یو پولای او سترنګ پاون یو افغانۍ او شل پولا یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پولا زر ایراني تومنه 4 سلوي افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه اوس بیرته د پراکس سټوډیو ته ځو او فرشته جلال زیب تاسو ته بهرنی خبرونه وړاندې کړي
په کمبودیا کې د سرخ مهر د پخوانی رژیم مشر چې په ملګری دویک مشهور دی نن د بندیانو د شکنجه او اعدام په جرم د ملګرو ملتو د بشري ضد جرمونو د محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شو تقریبا 3 لسیزې وړاندې د په مشرۍ رژیم کمبودیا د قتل عام په ډګر بدل کړ کانګ ګویک یاو چې ملګری دویک ورته ویل هغه وخت د ټول سلینګ په نوم د یو پټ توقیف ځای مشر و چې هلته به د رژیم د تر ټولو خطرناکو مخالفینو ساتنه کېده د بشري ضد جنایتکارانو د محاکمې لپاره د ملګرو ملتو د سازمان د دې محکمې قاضي چیا لیګ د ملګري دویک محاکمه د هغو ټولو لپاره خبرداری وباله چې جنګي جنایتونه او بشري ضد جرمونه یې کړي دا وایدم حکیمه د ټولو جنایتکارانو لپاره یو واضح پیغام دی هغه کسان چې ډیر خلک یې وژلي د عدالت په مخ کې نه سیدره دی په کمبودیا کې د ملګری دویک تر مشرۍ لاندې په دې زندان کې نږدې 14 زره کسان بندیان سول چې یو هم ژوندی پاتنه سو د کوریا په ټاپوزمه کې د اپتلونو پر ضد د امریکا او جنوبي کوریا د جنگي بیړیو او هلیکوپټرو پوځي تطبیقات روان دي. په دې څلور ورځنیو پوځي تطبیقاتو کې شل جنگي بیړۍ، 200 الوتکې او شاوخوا 3000 امریکایي او کوریایي سمندري ځواکونه ګډون کوي. دا تطبیقات په مارچ کې د جنوبي کوریا د چونان نومي بیړۍ د ډوبولو په ځواب کې کیږي چې شمالي کوریا پرې تورن شوې ده. شمالي کوریا دغه پوځي تطبیقات په کلکه غندلي او هغه د شمال او جنوب د اړیکو لپاره پاروونکی او زیانمن کار بللی. پینګ یانګ ژمنه کړې چې دې تطبیقاتو ته به په سپېڅلې جګړې او په دفاعي اټومي طاقت سره ځواب ووایي. د سربیا پارلمان نن د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغې نوې پریکړې په اړه چې د کوسوا له لورې د خپلواکۍ یو اړخیز اعلان له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه نه بولي خبرې اترې کوي. د کوسوا پارلمان چې 2500 غړي لري په دې اړه د بحث لپاره استراري غونډه کوي. کوسوا د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې اجرایوي صلاحیت نه لري هرکلی کړی، خو د سربیا پایتخت بلګراد کې سیاسي مشرانو ژمنه کړې چې د دوی استقلال به هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. سربیا ویلي هڅه به وکړي چې د کوسوا د راتلونکي حیثیت خبره د ملګرو ملتو په روانه عمومي اسامبلۍ کې مطرح کړي. خو صدر اعظم هاشم تاچی پرون ویل چې د ملګرو ملتو د نړیوالې محکمې پریکړه به سربیا راویښه کړي. په جرمنی کې د لف کلنی فستیوال شای بیا تکرار نسی، ځکه سږ کال په دې مراسمو کې لږ تر لږه 9 د خلکو په ګڼګونه کې تر پښو لاندې او مړه سول، سلهاوو کسان زخمیان سوي دي. د لف پریډ په نوم د ټکنو موسیقۍ نڅا او بدلو دا فستیوال له لسهاوو کلونو راهیسې په جرمني کې لمانځل کېده. د جرمني مطبوعات وایي چې سږ کال لږ تر لږه 1.5 میلیون کسانو په دې فستیوال کې برخه درلوده. مسؤلینو ویلي په دې اړه چې ولې د شنبې په ورځ د فستیوال سلهاوو زره برخوالو ته په یوه نازکه یو طرفه واټ د تک په وخت د لارې بل سر وتړل سو څېړنې پیل شوي. عیني شاهدانو ویلي کله چې مسؤلینو د خلکو د زیاتې ګڼګونې د مخنیوي په خاطر د فستیوال ځای ته د تللي واټ بل سر بند کړ، ګډوډي او بیروبار زیات سو. خو رپوټونه وایي داسې نه ښکاره کېږي چې دغې سیمې ته غځېدلی واټ دې تړل سوی وي. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل په دې برخه کې د هر اړخیزو څېړنو شاخ کړی دی.
Ich glaube, dass jetzt sehr intensiv untersucht werden muss.
دا وایي زما په فکر دا پیښه باید په ډیرو جزئیاتو وڅېړل سي، ځکه هغه ځوانان چې د خوشحالۍ لپاره په دې فستیوال کې ګډون ته تللي وو له سخت وضعیت سره مخامخ سول او زړبژنونکي خاطرې لري. باید د داسې پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره ممکنې هڅې وکړو څو هغه میندې او پلرونه چې اولادونه یې داسې فستیوالونو ته ځي ډاډ ترلاسه کړي چې داسې به بیا نه
کیږي.
د مسکو ښاریانو نن هم ورځ داسې پیل کړه چې د ښار شاوخوا ته ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د ښار اسمان په دود پوښلی و. په وروستیو کې د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو له وجې د مسکو ښار شاوخوا نږدې ځنګلونو کې اور لګېدلی. د اضطراري حالاتو سره د مبارزې مسؤلینو ویلي چې ښار ته په نږدې 68 ځنګلونو کې اور نن هم بلېږي. مسؤلینو د ښار له خلکو او سیلانیانو غوښتنه کړې چې ځنګلونو ته له تګه دې ډډه وکړي، ځکه هلته مسؤلیت نسته. د رویټر خبري اژانس وایي چې په دې اور کې ډېره ساحه ځمکه سوځېدلې او تر اوسه لا د اور د مهار د امکان علامې نه دي لیدل سوي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز خبرداری ورکړی چې که امریکا د ده پر هیواد د کولمبیا د پوځي حملې ملاتړ وکړي نو د تیلو صادرات به پرې بند کړي. چاویز واشنگټن ته خبرداری ورکړ چې د دوی پلانجه کې دې ځان نه دخیلوي.
په منځنۍ سپه 1296 او اف ام سل 15 د ازادي راډیو ده په روانه خپرونه کې. افغان پوځي چارواکي وایي چې د برګ مټل ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع د وزارت وایم وایي
د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد له نورو امنیتي ارګانونو سره به په دې فکر وکړي چې بیا داسې وضعیت رامنځته نه شي چې یو ولسوالۍ سقوط وکړي او زموږ ځواکونه یې بیرته ونیسي.
په روانه خپرونه کې په دې اړه تفصیلي معلومات اوریدلی شئ. افغانستان ته د امریکا د لوی درسیز د سفر او څرګندونو وروسته حال درکو. په قندهار کې نن په یوه ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د روانو کمپاینونو په اړه بحث او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو 19 پروګرام دراورو. د دا هم دروان خبرونه لمړی موضوع له نورستان څخه رارسېدلې روسي راپورونه وایي چې د برګمټال ولسوالۍ چې وړ مش په طالبانو نیولې وه تېره شپه بیرته امنیتي ځواکونه نیولې ده. په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت څرګندونې هم لرو، خو په سر کې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل تېر شپه افغان او نړیوال ځواکونه د برګمټال ولسوالۍ ته رسېدلي او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. هغه وایي تر اوسه د دولت طرفدار ځواکونه کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو په سیمه کې د طالبانو پر خلاف تصفیوي عملیات روان دي. د نورستان والی وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د وانت ویګل په ولسوالۍ هم برید کړی چې د پولیسو د سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم برګمټال ته د افغان او نړیوالو ځواکونو د رسېدو او د ولسوالۍ د نیولو خبره کړې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د برګمټال او د وانت ویګل د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان یو تن اوسېدونکي انجینر محمد عیسی وحدت د برګمټال د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل. هغه ویل که چیرته طالبان په نورستان کې واکمن شي نو د نورو ګاونډي ولایتونو امنیتي حالات هم خرابېدای شي. د وانت ویګل په ولسوالۍ کې په داسې حال کې وسلوال طالبان برید کوي چې دولتي ځواکونه په ختیځ نورستان کې د برګمټال ولسوالۍ له طالبان څخه د دریم ځل دپاره د نیولو دعوه کوي او ولسمشر کرزي په نورستان کې د امنیت د ښه والي په خاطر د امنیتي ځواکونو د زیاتوالي امر کړی دی.
اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ به له دې وروسته په ټینګه وساتلې شي. د دې وزارت ویان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برګمټال ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د ملي اردو ځواکونو یوازې ترسره کړی او په دې عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو برخه نه واخیستې. د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ وړ مشپه له سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتلې وه. په دې اړه نور تفصیل له کابله زموږ د همکار په دې رپورټ کې.
له وسلوالو طالبانو څخه د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ له بیرته نیولو نه وروسته د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه په دې کار کوي چې باید د ولسوالۍ په دایمي توګه وساتل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برګمټال ولسوالۍ له بیرته نیولو وروسته په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا جدي تصفیوي عملیات پیل شوي او هڅه کیږي چې دا سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شي. جنرال عظیمی څرګنده کړه چې د نورستان ولایت د برګمټال د سرحدي ولسوالۍ په بیرته نیولو کې د ملي اردو ځواکونه له مقاومت سره نه دي مخامخ شوي او له دې وروسته به د ولسوالۍ امنیت ساتنې ته له هر پلوه ډېره پاملرنه وشي.
طبعا وزارت دفاع با مشوره با
دگی نیروهای امنیتی افغان دی وی په طبیعتوګه د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد له نور امنیتی ارګانونو سره به په دې فکر وکړي چې بیا داسې وضعیت رامنځته نشي چې یو ولسوالۍ سقوط وکړي او زموږ ځواکونه بیرته ونیسي. د نورستان ولایت د برګمټال سرحدي ولسوالۍ وړ مشپه له سختې نښتې او مقاومت وروسته د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه او امنیتي ځواکونه له دې ولسوالۍ څخه په شا شول. خو دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول کیږي، بلکې په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې دا ولسوالۍ د طالبانو لخوا نیول شوې او د ملي اردو ځواکونو بیرته له هغوی څخه پاکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی هم دې ټکی ته په اشاره وایي چې د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ له پاکستان سره په پوله کې پرته ده او ډیر کله د پولې له هغې غاړې وسلوال طالبان پرې حمله کوي. د ویل په تیرو وختونو کې نړیوالو ځواکونو د حواله لارې د ولسوالۍ ته د امکاناتو د رسولو په برخه کې د دوی له غوښتنو سره سم عمل نه دی کړی او همدا علت دی چې امنیتي ځواکونه له برګمټال څخه وتلو ته اړ شوي دي. خاغلی عظیمی ټینګار وکړ چې د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ ته به له هر پلوه امکانات او تجهیزات ولیږل شي تر څو د ده په خبره له دې وروسته په دې ناامنه او سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شند شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د امریکا لوی درسیس چې وس محل د افغانستان په سفر بوغد ویلې چې په نګدې راتلونکو کې به تاوتریخوالی لا زیات شي خو د راتلونکو سو میاشتې به ډېرې مهمې وي. امیر البحر مورن وویل چې امریکا غواړي چې د روان کال تر پایه پورې په جګړه کې له طالبانو ابتکار واخلي. مولن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې په امریکا کې یو لړ پټو اسنادو څرګنده کړې چې پاکستان د امریکا له مرستو سره سره وسلوالو طالبانو ته کلکه مرسته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د امریکا لوی درسیز وویل چې په روان دوبی کې به د ناټو نور پوځیان ووژل شي او تاوتریخوالی به لا زیات شي. د دا خبره د هغه راپور له افشا کېدو سره په یو وخت وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان فعاله همکاري شي. په افغانستان کې سره له دې چې ولسمشر باراک اوباما شاوخوا 10,000 نور سرتیري لیږلي، تاوتریخوالی په تیرو 9 کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوی. د امریکا لوی درسیز مایک مولن چې په افغانستان کې دی په لوګر ولایت کې د دوو امریکایي پوځیانو بې درکې ته په اشاره وویل د تشدد پیښې به لا زیات شي. خود امریکا پوز له هر ډول امکاناتو کار اخلي چې بې درکه شوي پوځیان عمومي
دا شبه یوازنی خبر چې زه تاسو ته کولای شم دا چې دا دوه سرتیری لتیرو اته 24 ساعتونو راهیسی لا درک دي. د دوی د مندلو لپاره د پلټنې ډيري پراخي حالي ځلې پیل شوي. لدی هاخوا زه د نورو جزئیاتو په اړه خبرې نشم کولای. دا پیشه مشته په وړاندې پراته چیلنجونه او همدار زموږ د خدماتو او قربانیو یادونه کوي. د امریکا دا دوه عسكر د جمعې په ورځ ناوخته تری تم شول خو وروسته طالبان وویل چې یو یې وشلې او بلې ژوندې نیولې چې لا هم له دوی سره دی. خود امریکا سمندري ځواک چې دا دوه سرتیری ورسره تړاو لري وایي چې دوی خپل دواړه عسكر بې درکه شوي اعلانوي. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه ویان د طالبانو د ادعا په باب له تفسیرې ډډه وکړه. د امریکا لوی درسیس په کابل کې خبريالانو ته وویل څرنګه چې په دوبی کې موږ د خپل ځواکونو او عملیاتو شمیر زیاتو شای تلفات او تشدد لا زیات شي. خود په عین حال کې وویل چې د تلفاتو لا زیاتېدو سره سره ورو مګر ثابت پرمختګ دوام لري چې د کال تر پای پورې له طالبانو د جګړې ابتکار واخلي. ادمیرال مولن دا هم وویل چې راتلونکي میاشتې ډېرې مهمې دي. مولن وویل چې هیڅ خوا خپل برای نه اعلانوي خو پرمختګ لیدل کیږي. زه باور لرم چې بریالیتوب لا هم ترلاسه کیدونکی دی. د امریکا لوی درسیز مایک مولن وویل هیواد یې له پاکستان سره په دې خبرې کوي چې په خپل خوره کې د طالبانو مرکزونه ختم کړي. موږ به له ایسای او د پاکستان له حکومت سره د کوټې د شبکې او په ځانګړي ډول د حقانی شبکې په باب پر خبرو تمرکز ته دوام ورکړو. دا شبکې د القاعده د ماتولو لپاره هلې ځلې له خنډ او ځنډ سره مخامخ وي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د ویکی لیکس له لوري په خپرو شویو اسنادو کې ویل شوي او ښودل شوي چې پاکستان چې په ظاهره له تروریزم سره په جګړه کې د امریکا نږدې متحد دی د خپلې استخباراتي ادارې استازو ته اجازه ورکوي چې له طالبانو سره مخامخ وګوري. د سپینې ماڼۍ مقامات وویل چې امریکا د یکشنبې په ورځ د هغو اسنادو خپراوی وغانده چې له ادعا سره سم پکې شول شوي چې د پاکستان استخبارات د افغان طالبانو لارښوونه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه د افرادو او موسسو له لورې د هغو محرمانه اسنادو افشا په کلکه غندي چې ممکن د امریکایانو او زموږ د شریکانو ژوند او زموږ ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي. جونز وویل چې ویکی لیکس د دغو اسنادو په باب د تماس حماس هیڅ هڅه ونه کړه. د امریکا حکومت له خبری رسنیو خبر شو چې د اسناد خبری شي. د همدار ازویل د دوغو اسنادو غیر مسؤلانه خبراوی به د خپل ګډ دشمن د زپلو لپاره له افغانستان او پاکستان سره زموږ پر مشارکت اخیس ونه کړي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د امریکا لوی درسیز ویلي دی چې په افغانستان کې په نږدې راتلونکو کې به تاوتریخوالی لا زیات شي خو راتلونکي څو میاشتې به ډېرې مهمې وي. امیر البحر مولن دا هم ویلي دی چې امریکا غواړي د روان کال تر پایه پورې په جګړه کې له طالبانو ابتکار په لاس کې واخلي.
روسیا افغانستان ته د اوویشتو وزرو می اوولس ډوله هلیکوپټرو د ورکولو چمتووالی ښودلی دی.
اوبخې تخنیکي اشتباه رامنځته شوه. د روسیا ویلې ده چې غواړي له افغان ملي پوځ سره د سرخی الوتکو مرسته وکړي. د دوی په وینا دا مرستې ځکه اغېزمنې دي چې په افغانستان کې د روسیې له هوایي سیستم سره پراخه آشنایي موجوده ده. په دې اړه نور تفصیل له مسکو نه د فرید عمر په رپورټ کې.
بلخ ولایت کې کلدار دریمه ولسوالي ده چې د غیر قانوني وسلو څخه پاک کیږي. په شمال ولایتونو کې د ډاک د پروګرام یا د وسلو ټولولو د دفاع وزارت استاد جنرال عبدالمنان عابد د کلدار په ولسوالۍ کې د درندو او سپکو وسلو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه پخواني قمندانان چې تر مخه یې وسلې د کشفي امنیتي ارګانونو لخوا په ګوته شوې وې اوس یې د ډاک پروګرام ته سپاري. ښاغلي عابد د وسلو د څرنګوالي او په دغه ولسوالۍ کې د ډاک د پروسې د پلي کېدو په
تعداد 4 تن از کماندان ها که قبلا شناسایی شده بود اونا به تعداد 22 میل اصلی مختلف نور جمعوری کردن و
ننمو با تاسید بلخلت کلدار پولسوالای که داگ دی پروسی دی ملیکی دو شاید یو داگ پولسوالای سلور تن کماندانان که پخواد امنیتی و کشپی دارو لخوا مسلح پیجندل شیو و اقوی بلابل دولت 22 میل وصله چه سلور میل سلدازی ماشین دار او نور کلاشی کپوندی دی داگ پروگرام تا وسپرل. نمولی زیاد اکره چه داگ وصله دو حق کماندانان رو سروی چه پا دولتی تشکیلاتو که شامل نو او دی دیار لپروسی سخپات و چه اسی دی داگ پروگرام تا خپل وصله وسپرل. ښاغلی عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا څلور قمندان مسله بلل شوي دي چې هغوی هم خپلې وصلې تسلیم کړي. د نوموړي په ژبه په بلخ ولایت کې د کلدار ولسوالۍ یوه د امن سیمه ده او په دغه ولسوالۍ کې کومه د بې امنیتۍ پېښه نه ده رامنځته شوې او دغه ولسوالۍ د وسلو څخه پاکه وبلله. د کلدار په ولسوالۍ کې د ډاګ پروګرام ته د وسلو د سپارلو پر مهال قمندان مخي وویل چې موږ خپلې ټولې وسلې نن د ډاګ پروګرام ته وسپارلې، نوره وسله نه لرو او بیا وصله ناخلو او لخپل دولت څخه ملاتړ کوو.
اول یک دفعه دیدیار شدیم و کماندانا سلای خود تسلیم کرد. بعد از یک کم تو مثلا
لومای بود ولی وصله دیدیار پروگرام تسپرلی وی ایو چه وصله چه دی سرگول کنو کماندانان سر پاتی وی نن میری دیدیار پروگرام تسپرلی نور وصله دلتا نشتا. باید دولت زموگ دی کلونی زتون رو پاور ولو کم رست وکلی دلتا دی بیار اغانو بیا جلوانو کارون تا پر اشرایت چمتو دی. جنرال عبدالمنان عابد وی چه دی روان کال پلونوی رو با که دی بلخ لدری ولسوالی چارکند کلدار او دی دولت آباد ولسوالی دی داگ دی پروگرام تر پوخک لاندی نیول شوی دی چی دی دو ولسوالی وصله طولو شوی دی او پر دیر نجده وقتی با دی دولت آباد دی ولسوالی دی وصله طولو ولو شاید و دی داگ دی پروگرام دی چلور و کالونو پودو که دی بلخ لد لطولس ولسوالی سخیوازه دی کشنده و شورتپه دو ولسوالی دی سولو ویار تلسه کرده دی.
په قندهار کې په یو مسافر وړونکو بس چې له قندهار کابل ته روان و نن سهار اوخته چې په نتیجه کې 22 کسان مړه او تر شلو زیات نور ټپیان دي. د قندهار د ترافیکو مدیر وایي چې په تیر یو کال کې تقریبا 195 پیښې دوی ثبت کړي چې وروسته هغه ډېره بګنونکې وه. د قندهار د ترافیکو له مدیر محمد الله خان څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د دې وروستۍ پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې.
د سهار په 15 بجو شاوخوا کې یو ورده خصوصي د وطن دوست د نمایندګي مربوط قندهار کابل خوا ته حرکت وکړي. د دامان له ولسوالۍ نه تېر شوی دی. د مړوندۍ منده ورته وایي دوی څه ته رسېږي دلته او جب مخې ته راځي. بالاخره د ده سرعت زیات ه موټر څه جمپ کې ورغلی ده، موټر له ارادې وتلی ده، بالاخره چپه شوی ده. په نتیجه کې 22 نفره شهیدان شوي دي، تقریبا 26 نفره مجروحین دي.
معلومیږي نه چې دغه وژل شوي او ټپیان څوک دي، د کوم ځای اوسېدونکي دي؟
قسمه بعضو اقارب دلته پیدا شول، اکثر غریب خلک خو دلته د اطراف د کونړ و د پکتیا و د مختلفو ځایو د ښار د قندهار دي. دوی غوښتل سفر وکړي کابل خواته دغه وخت فکر کوي.
مدیر صاحب تاسو اشاره وکړه چې د دې پیښې اصلي علت دا و چې هغه ډرایور هغه سرعت په کنټرول کې نه و ساتلی. په دغه سړک باندې د سرعت هغه حد استه؟
زه عموم شکل چې زیاده د دوی په مخ خلاصې کوم موانع موجود نه وي حد اقل دا لاویات راتیا او صورت باید ونیسي د دې نه زیات دا یق نه لري صورت ونیسي بیا هم زیاده به دی په نظر کې نیسي.
بلې هغه کسان چې په دې لویه لاره باندې موټر چلوي تاسو فکر کوي چې ټول لایسنس لري یعنی ټول موټروانان مسلکي دي؟
نه نه دا زه موږ کنټرول کړی دي هغه هم درولي دي جزا مو مرکز د اکثره ډریوران په اصولو واقعا هم نه پوهېږي په مقرراتو خو او که چیرې دوی قانون و مقررات د ترافیکو باندې پوه شي هغه هم نه مراعتوي. په دغو ورځو کښې که تاسې متوجه شوئ له رادیوګانو هم هم اورېدلي له کابل کندهار په قلات و دې ساحه کښې ترافیکي حادثې ډېرې شوي او علت یې بل هم در برالوه د موټروانانو د تخلص دوی کښې یا اصول و مقررات د ترافیکو نه مراعتوي. بل د جادې عوارض هم دي په دې ورځو کښې تاسې وینې اکثره جادې خرابه شوي دي پلونه خرابه شوي دي دا جادې ټوله خرابې دي اکثر ځای کښې مینو انتظار کړی دی بېرته هغه چا نه دي جوړې کړي دلته دولت هم یو څه مسولیت لري باید په ادامه همیشه دغه سړکونه کنټرول کړي که فضل بېرته دا امکان د ډمبر نه یا د اقل هغه د ریګ په واسطه باندې یا د جغل په واسطه باندې هغه ډبونه باید ونیول شي.
په تېر یوه کال کښې څومره دغسې نورې پېښې شوي دي؟
په قندهار کښې تقریبا داسې شدید لکه د نن چې شوی دی داسې شدید واقع نه شته داسې یو دوه مرګ شته مجروعات شته تقریبا یو سلو پېنځه نوي حادثې مونږ تېر کال ثبت رجستر لرو چې دوسې مونږ په وخت زمان مربوطه څارنوالانو ته سپارلي.
مدیر صاحب دغه کسان چې اوس په دې وروستۍ پېښه کښې وژل شوي دي یا هم ټپیان دي د دوی هویت به تاسې کله خپروي ځکه چې اکثره کسان به شی اندېښنې لري زیاتره کسان مسافرین لري چې هغوی غواړي د دوی په اړه معلومات ترلاسه کړي؟
دغه موضوع خو مونږ یو بدبختي بل د نمایندګي وکړله چې مونږ د سهار زه په خپله پېنځه بجې هغه ساحې ته ورسېدلم امبولانسونه مې هم راوغوښتلې شبزګزای ته مې ټېلېفون وکړ ولیکن نمایندګي هېڅ حاضره نه شوله حتی ټېلېفونونه یې ګول کړل چې بیا ما قومندان صاحب جرمې ته خبر ورکړه هغو جنایي ته وظیفه ورکړه دا نمایندګي پیدا کوي تحقیق ترې وکړي دوی یو جدول لري د مسافرین چې دي هغه جدول مونږ ترې وغوښتو دوی تر اوسه مونږ ته نه دی حاضر کړی اوس په شفاخانه کښې مونږ هلته یو نفر زمونږ شته ډاکتران موظف هم شته هغه څوک چې را ځي او تعداد مړي وارث یې پیدا شوي دي هغو ته مې تقسیم کړي دي تابوتونه هر شی د شفاخانې له خوا ورته اماده شوي دي حتی په هغه نږدې ساحو کښې چې دوی کومې نمایندګي اډې ته خپل مړی انتقالي هغه هم د امبولانسو په واسطه ورسره مونږ انتقال کړي دي او هغه څوک چې تر اوسه نه دي حاضر شوي مونږ د رادیو رسنیو له لارې اعلانونه درګرده کوو خبر هم ورکړې ملي راډیو صاحب تاسې اعلانونه وکړي دا خلک حاضر شي دا شفخانه کښې خپل هغه وګوري دا زخمیانو مړي وګوري.
د قندهار د ترافیکو مدیر محمد الله خان و چې په دې ولایت کې د یوه بس موټر د چپه کېدو په اړه خبرې کولې. په دې پېښه کې دوه شپږ مسافر وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. اوس هم کابل ته ورځو او له احمد زبیر ژمن څخه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په کومو مسایلو تبصرې کړې دي.
ارادي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نورستان د برګي مټال ولسوالۍ په نیولو تبصره کړې او لیکلي دي وسلوالو طالبانو په تیرو دو میاشتو کې دوه ځلې دا ولسوالۍ نیولې او درې ځلې یې پرې سختې حملې کړې دي. په سرمقالې کې راغلي د برګي مټال د بیا بیا سقوط اساسي علت په سیمه کې د افغان او ناټو ځواکونو کمزوري او د وسلوالو مخالفینو قوت څرګندوي خو دې پوښتنې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویل شوی چې افغان او ناټو ځواکونه ولې د دې ولسوالۍ د ساتلو لپاره جدي اقدامات نه کوي. ارادې په یو بل مطلب کې د افغانستان په اړه د ترکمنستان د جمهور رئیس څرګندونې خپرې کړې چې ویلي دي د افغانستان د بحران د حل لپاره نوې لارې چارې باید ولټول شي. په مطلب کې د بردي محمدوف له قوله ویل شوي چې دغه نوې لارې چارې د افغاني لورو ترمنځ د مذاکراتو تیزول دي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د برګي مټال ولسوالۍ د بیا سقوط په اړه تبصره کړې ده او لیکلي دي د دې ولسوالۍ د بیا بیا سقوط عوامل باید وموندل شي چې آیا هلته د افغان او یا نړیوالو ځواکونو شمیر کم دی په وسلو ښه سنبال نه دي په منځ کې همغږي نشته د خلکو همکاري ورسره نشته او که وسلوال مخالفین پیاوړي دي. ورځپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د لوړې کچې امنیتي غونډې راپور هم ورکړی چې د پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره په جدید تدابیرو ټینګار پکې شوی په راپور کې راغلي په دې غونډه کې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه لا ډېر معلومات راټول او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته دې وړاندې کړي. راهي نجات ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو په اړه تبصره کړې. د لیکوال په باور د امنیتي کمپنیو او د هغو قراردادونو یوه برخه پیسې چې په افغانستان کې ترسره کیږي په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. په مطلب کې د یو افغان کارپول قول لیکل شوی چې د کوکنارو کښت، عشر او زکات د وسلوالو مخالفینو کورنی مالی منابع دي او له دې سربیره له امنیتي کمپنیو او لویو قراردادیانو باج هم اخلي. راهي نجات په یو بل مطلب کې د ناټو او روسیې په همکاریو او پر افغانستان د اغیزو په اړه تبصره کړې. په مطلب کې راغلي دي چې د روسیې او ناټو رښتینی همکاري په سیمه کې اساسي بدلونونه رامنځته کولای شي. سرنوشت ورځپاڼې د ناټو ځواکونو په هوایي حمله کې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشارې سره لیکلي دي د ملکي وګړو وژل به ناټو او امریکایي ځواکونه ونه ژغوري. ورځپاڼې لیکلي دي چې د مکرستان له ګوښه کېدو او پر ځای د جنرال پیټریوس له ټاکل کېدو وروسته اټکل کېده چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله به زور واخلي. سرنوشت لیکي ویره او د ملکي خلکو وژنه د پوځیانو ژوند نشي ژغورلی او ناټو ځواکونه باید د دې د مخنیوي لپاره خپله ټوله هڅه وکاروي. ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکي د امریکا د تر ټولو ستر پوځي چارواکي مایک مولن خبر راخیستې چې ویلي دي اسامه او د القاعده شبکې جیک پوړي غړي په پاکستان کې دي.
له همدې سره د روانې خبرونې دویمې نمایې ته ورسېدو. فرشته جلال زید د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو تېره شپه د نورستان برګ مټال ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د نورستان والي نن ازادي راډیو ته وویل برګ مټال ته حکومتي قواوې ننوتې او تصفیوي عملیات ادامه لري. په کندهار کې له مسافرو ډک موټر د تک په وخت نن چپه سوی او تر 50 زیات کسان پکښې کې مړه او زخمیان دي. پېښه سهار وختي په دامان ولسوالۍ کې سوی. رپورټونه وایي د موټر سرعت زیات وو او په سړک اوښتی. د کابل په ختیځ کې نن سهار د نړیوالو ځواکونو یو هلیکوپټر سقوط وکړ. د امریکا بی پلوټ الوتکو پرون یو اربیا پر شمالي وزیرستان راکټي حمله وکړه چې رپورټونه وایي څلور مشکوک وسلوال پکښې کې وژل سوی دي. په کمبودیا کې د سره خمر د رژیم مشر د پخوانی رژیم مشر چې په ملګری دوی کې مشهور و نن د بندیانو د شکنجه او اعدام په جرم د ملګرو ملتو د بشري ضد جرمونو د محکمې لخوا په 15 کال بند محکوم شو.
او سم پاکستان ته ورځو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې له پرله پسې حمله وروسته بی پیلوټه الوتکو په شمالي وزیرستان هم حمله کړه. د دې حمله په اړه نور جزئیات د مجیب الرحمن انګار پر رپورت کې.
پر جنوبی وزیرستان لپاره لپسې دوه بریدونو وروسته بی پیلوټ امریکایي الوتکو شمالي وزیرستان په نخه کړی. لاسیمې نه پر رسیدلې رپورټونه کې ویل کېږي چې بی پیلوټ الوتکو د یکشنبه او دوشنبه ترمنځ شپه پر شاوخوا 9:30 بجو د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه شمال خوا د درګه منډي په سیمه کې یو کور په نخه کړی چې د وروستي رپورټونو لمخې څلور تنه پکې وژل شوي. دا ځایي اوسیدونکو په وینا ښایي دغه شمېره نوره هم لوړه شي. سیمه ایز ژورنالیست عمر دراز وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درګه منډي چې تقریبا 12 کیلومتره یا 10 کیلومتره د میرانشاه بازار نه شمال طرف ته راځي په دې باندې په یو کور باندې چې حمله شوې ده. د ابتدایي راپورونو مطابق تر اوسه پورې رسېدلي دي څلور کسان مړه ښایي امکان لري چې په دې کې به زخمیان هم وي او کېدی شي چې د مرګ ژوبلې شمېره چې کمه دي په دې نه هم زیاته شي. چونکې نیمه شپه ده تر اوسه پورې هلته رسېدل چې کم دي هغه مشکل دی. خو نږدې چې کوم خلک دي هغه په امدادي کاروایانو کې مصروف دي چې هغې وینا مطابق
د نوموړي په وینا بی پیلوټ الوتکې له ماښام راهیسې د میرانشاه په فضا کې ګرځېدلې چې له لامله یې په سیمه کې ویره خوره وه. په تیرو دوو ورځو کې دا دریم ځل دی چې په وزیرستانونو دغه ډول بریدونه ترسره کیږي. لومړی او دویم د شنبې او یکشنبې په ورځ پر جنوبي وزیرستان او دریم هغه د یکشنبې او دوشنبې ترمنځ شپه پر شمالي وزیرستان ترسره شوی. د یکشنبې د ورځې د برید په اړه په لومړنیو رپورټونو کې د څلورو تنو د وژل کېدو او 500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. خو د ناتایید شویو رپورټونو له مخې د غشمیره 400 ته لوړه شوې. یاد دی وی چې تر اوسه په نننی برید کې د پنخه شویو کسانو د هویت په اړه لا څه نه دی ویل شوی. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اوس هم په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو موضوع راخلو. په افغانستان کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه روان دي. ویل کېږي چې دا کمپاینونه په ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له کبله له ستونزو سره مخ دي او کاندیدان نشي کولی خپل کمپاینونه په پراخه توګه پر مخ بوزي. دا چې په ننګرهار کې دا کمپاینونه په څه ډول روان دي، په سیمه کې زموږ خبریال داود وفا په یو بحث کې دا موضوع څېړلې ده.
قدرمن فیضی صاحب، که په پیل کې تاسو ویوئ چې په عمومي توګه په ختیځو ولایتونو کې د ټاکنیزو منډو ترړو وضع څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ننګرهار ولایت کې د ټاکنیزو منډو ترړو د کاندیدان چې څومره منډه ترړل کوي لکه د تیر په سیر باندې همداسې دوام لري. دوی خپل هغه کمپاین ته دوام ورکوي، مبارزه د دوی جریان لري. خو هر هغه څه چې په تیرو ټاکنو کې موږ په سترګو لیدلي وو، د دې اوسني ټاکنو په پرتله باندې توپیر لري. لومړنی ټاکنې وې چې خلکو نه پوهېدل چې چا ته باید رایه ورکړي، څه ډول باید رایه ورکړي، کوم ځای ته باید لاړ شي، څه باید دوی سره وکړي. داغه پوښتنې دي چې د خلکو سره مطرح نه وي، یعنی په تصادف شکل سره که هر څوک راغلی وو په هر شکل وو، په یو شکل د اشکالو تللي دي د صندوقونو ته او هلته خپلې رایې اچولې وي. خو دا دفعه توپیر د دوی عمده دا ده چې ټول خلک اوس په دې باندې پوهېږي چې د چا سره څه ډول په اصطلاح سره معامله وکړي. زه چې اوس څومره فکر کوم، دلته اوس نه یوازې دا چې تنظیمي مسایل مطرح دي یا ژبني مسایل مطرح دي یا سمتي مسایل مطرح دي، دلته یو ډول اړیکې موجود دي. هغه اړیکې امکان لري چې د اقتصاد پر بنیاد وي، هغه اړیکې امکان لري چې د سیاست پر بنیاد وي، امکان لري چې د مذهب پر بنیاد وي. خو په شکل د اشکالو دغه کاندیدان چې څومره دي، ګرچه زه سو غونډو ته د کاندیدانو زه هم تللم چې دوی ما لیدلې دي، دوی داسې فکر نه کوي چې لکه د تیر په سیر باندې دوی دغه رای لاس ته راوړي. بعضې کاندیدان صاحبان ګورما دوی بهترین دعوتونه ورکي، اندا چې په ننګرهار ولایت کې داسې کاندیدانو اوازې هم خپرې دي چې دوی د ملکانو لپاره د مشرانو لپاره سہولتونه برابر کړي دي، موټر یې ورته اخیستي دي ترڅو دغه څخه دوی استفاده وکړي، دغه رائے واخلي. خو زما په نظر باندې د ننګرهار ولایت خلک فکر کوم چې ډیر باشعور خلک دي، مسلمان خلک دي، او ان شاء الله تعالی چې خپل دغه رائے بی ځای به استعمال نکړي. امکان لري چې ډوړی دوی ورکي، دعوتونه ورته وکړي، ډوړی د دوی څخه وخوري، خو رائے هغه چاته کې څوک مستحق وي.
تسل صاحب، که تاسو نه پښتنه وکړو چې استاد فیضی په خپل خبرو کې ویلي چې یو شمېر کاندیدان مالی او اقتصادي پلوه د ډیرو شتو خاوندان دي او دوی د کمپاین په وخت کې له دغه مسالې نه سوء استفاده کوي، تاسو هم چې دلته وینئ ګورئ دغه څه مسله شته ده چې بې وزله کاندیدان او پیسه دار کاندیدان د دوی د کمپاینونو په منځ کې توپیر شته؟
ډیره زیاته مننه. دا یو واضح حقیقت ده، هغه کاندیدان چې دغه اقتصادي وزخه ده هغه تبن په خپل غونډو کې ډیر زیات مصارف کوي، او هغه کاندیدان چې دا غوي اقتصاد نسبتا کمزور دي نو هغه په خپل غونډو کې دومره زیات مصارف نشي کولای. د دې سره سره څنګه چې خغلی استاد فیضی دی موضوع ته اشاره وکړه، تیر انتخابات او سنین انتخابات یو سناسه توپیر لري، ځکه ولس د انتخاباتو او تجربه لري چې څنګه دوی رائے ورکي او چاته رائے ورکي. یو تشویش چې زموږ لسونو سره موجود دی هغه دا ده چې د کاندیداتورانو لپاره باید یو کرایټیریا ټاکل شوی، ځکه مقنق وه چې دا هغه د دغه هیواد لپاره او دغه ولس لپاره قانون جوړونکي اداره ده. دلته باید هغه څوک تللی وي چې عقلاً دا خلک لوستي وي، یو څه ناسه په مسایلو باندې پوهېدلی. بدبختانه موږ چې ګورو په دې سیمه کې یو شمېر نوماندان شته چې هغوی حتی لوستي نه دي، هغوی د سواد زده کړه ډېره ټیټه ده، ابتدایي سواد هم نه لري. نو دغه تشویش د ولسونو سره موجود ده چې دوی که پارلمان ته لاړ شي دوی به دغه د ولس د مشکلاتو د حل لپاره دوی څه وي. پاتې شو دا خبره، موږ یو څه ناسه په دې باندې عقیده لرو چې دا ولس به دا ځلې په انتخاباتو کې ډېر دا کوشش کوي چې هغه چاته رایه ورکړي چې څوک کولی شي دې هیواد ته، دې خاورې ته، دې مظلوم ولس ته خدمت وکړي. خو د دې سره سره یو شمېر وګړي داسې هم دي چې هغوی یا د چارواکو نه ناراضه دي یا د اداري فساد نه دومره کرکه او نفرت لري، دغه د نظام د دې ناخوالو نه دومره ناراضه دي، شاید هغوی رایه هم ورنه کړي. او د دې سره سره یو موضوع ته بیا هم اشاره کوم چې امنیتي وضع یو سناس په ټول هیواد کې او بیا په ختیځ سیمه کې دا یو سناس خراب شوی ده. نو ممکن ټول هغه کسان چې د ټاکنو کارتون لري شاید په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډاکټر صاحب مننه د مسایلو ته به وروسته راشو. حاجي صاحب فیضی تاسو راته ووایئ چې دا د جلال آباد ښار چې سړی ګوري په دې کې لوی لوی عکسونه ښکاري او دا د سړکونو منځ کې دا خالیګاوې چې دي دا هم په عکسونو پوښل شوي او ډکې دي، اما د ښار نه بیرون بیا داسې ډېر څه په نظر نه راځي. دغه کاندیدان چې دي دوی په اطرافو او لرو سیمو کې هم کمپاین کوي، هلته ورځي او که نه یوازې همدا ښار یې راګیر کړی.
ډېر کسان دي چې هغوی په همدې ښار کې کمپاین کوي، دوی خپل کمپاینران لري، په اصطلاح سره اخیستل شوي کمپاینران په ولسوالیو کې دي. اما چې مخکې اشاره وکړه چې دلته داسې اشخاص او افراد موجود دي چې هغوی د پیسو په مقابل کې دغه رایه در کوي، خو دا ضرور نه ده چې زویم څوک یا څوک نه، خو داسې موضوعات ټول میډیا هم پرې خبره ده او د نور دوستان هم پرې خبر دي چې داسې موضوعات شته دی په ننګرهار ولایت کې. خو په هر صورت سره دوی هم اطرافو ته ځي، خو اطرافو ته د امنیت د ډاره هم نه ځي، ځکه چې څومره زه معلومات لرم، زه فرض مثال د خیوې د ولسوالۍ یم، هلته دوه یا درې کاندیدان چې ماغه د ولسوالۍ کاندیدان دي، هغوی امکان لري چې په ولسوالیو کې کومه غونډه منډه کړي اوسي، یا د ښار څخه یو یا دوه کسان تللي اوسي او ډېرې غلچکۍ داسې غونډې کړي اوسي، داسې ناببره غونډې، څوک به پرې خبر هم نه وي. خو زما په نظر باندې هر څوک چې ځان کاندیدوي هغه کاندید باید په تودو کې نفوس ولري، هغه باید د ولس د زړونو نه خبر اوسي، هغه ولسي کاندید دی، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي. لکه
دا صحیح ده، خو هر یو همدا وایي چې زه د ولس د متن ناراضي کېدلی یم او زه د ولس لپاره خدمت کوم، نو خلک به څنګه تشخیصي او پیژني به؟
نو د دې تشخیص خو مونږ لا د مخه کړی وو چې دوی اول ځل دی کاندید شي او پارلمان ته زمونږ وکیلان تللي وو. متاسفانه پارلمان ته زمونږ داسې وکیلان هم تللي چې تر ننه پورې حتی نه د راډیو څخه او نه د په ټلویزیون باندې تر اوسه لا ښکاره شوی نه دی. نو مونږ به داسې وکیل سکړو، مونږ به زمونږ داسې وکیل پکار دی چې هغه په رښتینې سره د ولس استازیتوب وکړي. هغه وکیل صاحب باندې نه خفه کیږي، خدای دې خفه نه کړي، خو که چیرې دوم ځل لپاره دوی دا عمل تکرار کړي، فکر کوم چې دا به د دوی د شخصیت د لوړتیا په خاطر باندې غټه ضربه وي. زما په فکر باندې زه دوی ته داسې پیشنهاد لرم، هغه ورونه چې کاندیدان دي او ولسی جرګې ته ځي، په رښتینې سره دي د زړه د صدقه دي، په رښتینې سره خلکو سره دا وعده وکړي لکه په اول ځل چې کړی وي عملي نه کړه، خو د عمل جامه دې ورته واغوندي، ټول د کاغذ په مخ باندې نه وي.
مننه حاجي صاحب فیضی. ډاکټر صاحب تسل ترې شو. ډاکټر صاحب مخکې هم نیولنډ یادونه وشوه چې امنیت ښه نه دی، نو امنیت اوس دومره ښه نه دی چې کاندیدان اطرافي سیمو ته لاړ شي هلته خپل کمپاین وکړي، او که نه دغه د اطرافو اوسیدونکي به په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هم د انتخاباتو پوره حاضر نه شي. ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې د ختیځ سیمې امنیتي وضع د پخوا په نسبت سناسه خرابه شوې ده، نو ممکن ټول وګړي په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دا چې په ښارونو کې کاندیدانو خپل کمپاینونه نسبتا قوي کړی دي او په اطراف کې دوی کمپاین نه کوي، یو علت دا دی چې امنیتي وضع په اطراف کې او په لرې پرتو سیمو کې او په کلو کې یو څه ناڅه د ښار په نسبت خرابه ده او د ښار امنیتي وضع په نسبي ډول ښه ده. بله مسله دا ده چې په ښارونو کې ډېر خلک اوسیږي، نو ځکه دوی خپله پاملرنه خپله توجه ښاري نقطو ته ډېره کړې ده.
دا چې اوس دوی هلته کمپاین ته د امنیت له ډاره نه شي تللی، نو خلک به بیا څنګه په انتخاباتو کې ګډون کوي او رایه به واچوي؟ داسې ډاډ شته چې بیا خلک د دې پاسم په انتخاباتو کې ګډون کوي؟ اول سره دا اندېښنه هم ده چې خلک به کاندیدان هم نه پیژني، ځکه چې یو کاندید اطراف ته د کمپاین لپاره لاړ نشي، خپل برنامې تشریح نه کوي، نو بیا خو خلک نشي تشخیصولی.
یو شمېر کاندیدان داسې هم دي چې یوې سیمې ته منسوب دي، خو دغه سیمې خلک د کلي خلک دوی نه پیژني، دا نوې سیرې دي، اکثره د غرب نه اروپا نه راغلي دي او نن دلته ځانونه کاندید کړي دي، خو له بده مرغه دا نوې سیرې دي، ولس دوی نه پیژني، ولس په دې باندې نه پوهېږي چې دوی به دوی ته دغه ولس ته خدمت وشي کولی او کنه. ممکن دا خلک هم په دې ټاکنو کې بریالي نشي، دوی بیرته په خپله مخه ځي. دا چې تاسو ویل چې آیا د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي به دوی ته رایه ورکړي یا نه، لرې پرتو سیمو اوسیدونکي زما په نظر شاید ټولو په ټاکنو کې ګډون نه کوي، خو هغه کسان چې په ټاکنو کې ګډون کوي یوازې هغه چاته رایه ورکوي چې څوک پیژني. چې څوک نه پیژني هیڅکله زما په هغه ته به رایه ور نه کړي. له بده مرغه باید دې ته هم اشاره وکړم چې یو شمېر کاندیدان داسې وو چې په تېرو ټاکنو کې ولس ته مراجعه وکړه، د ولس نه رایه واخیستې، مګر بیا هیڅکله هم دوی د ولس پوښتنه ونه کړه او د دوی د ستونزو لپاره یو قدم هم د ستونزو د حل په لاره کې ونه خسته. نو ولس ډیر مایوسه دی د هغوی نه. تیر ځل هم کاندیدانو دغه ولست وعده ورکړي او کوم وعده چې ورکړي په هغه باندې وفا یې ونه کړ. دویم دا چې د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو خبره ډیره کیږي، نو دا ولست ډیر مایوس او ډیر ناراضه دی. شاید کم شمیر کسان په ټاکنو په انتخاباتو کې ګډون
وکړي. حاجي شه فیضی ته بیرته ورزو، په انتخاباتو کې د ګډون او د نه ګډون مسله ستونزې پیدا کوي. ګڼ شمیر کاندیدان پیدا کوي چې دوی په وړاندې درغلي شوي دا کله کمیسیون تورنیږي، کله هغه انتخاباتي سیمه ییز کارکوونکي تورنیږي. تیر ځل هم دغسې لویې ستونزې پیدا شوې. حتی د ننګرهار د ولایتي شورا ټاکنې چې وي، په هغې کې هم دومره درغلي وشوله چې خلکو څو ځلې مظاهرې وکړې. نو څه فکر کوئ چې دا ځلې به درغلي نه کیږي؟
داسې درغلیانه شوي دي، موږ تر رئیس جمهوره پورې، تر پارلمانه پورې، تر لوړو چارواکو پورې تللی یوستو، مبارزه هم کړې ده. ان دا چې موږ زموږ د دوستانو په شمول، زما په شمول، دغه څو چې اوس فلم بازي ورونه ولایتي شورا ته راغلي دي، د هغوی رایې پټې شوې وي. حتی په هغه کمپیوټر کې چې کومې رایې شمارل کیږي، په دې کې درغلي شوې وي. بیا د هغه په نتیجه کې بازي ورونه زموږ ولایتي شورا ته راغلل. دا خو حقیقت دی چې په هغه هیواد کې چې هلته یو درې لسیزې جنګ تیر شوی، هلته درغلي شته دی، هلته غلا شته دی، هلته هر څه شته دی. یعنی دا ناممکنه ده که موږ ووایو چې دلته به درغلي ونه شي.
ها، نو که داسې وي او خلک عام خلک ستاسو په نظر په دې باور وي، نو بیا د انتخاباتو تر راتګ څه معنا لري چې دوی دومره مصرف کوي، دومره د امنیتي ګواښونو سره سره په ټاکنو کې ګډون کوي؟ د یو چا رایې ته احترام نه کیږي او د هغه رایې سمه شمېرل کیږي نه. مثلا د هغه په رایه باندې یو څوک نه راځي او په درغلیو راځي، نو بیا په انتخاباتو کې ګډون کول به بې معنا نه وي.
بې معنا خو زه نه شمارم، په دې خاطر باندې چې فعلاً په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي، دا خو موږ له لومړي پړاوونو کې استو. که چیرې دا زموږ لکه د امریکې په څېر یا د روسیې په څېر یا د نورو هیوادونو په څېر باندې زموږ داسې د انتخابات ساتې کلنه او یا کلنه شپېته کلنه پنځوس کلنه سابقه لرلې، نو موږ به بې ګیله کړې وې. خو دا پروسه ځوانه ده، دله تر اوسه موږ په د سایکالوژۍ له نقطې نظره موږ نوي ځوانان لرو. زموږ دا نوي ځواني دوره ده، موږ لا په نوي ځواني کې د ځواني په دوره کې په خم لایې نه ده. نو چې څلور پنځه ټاکنې داسې اوسي او پنځه ویشت کاله تیر شي، بیا به موږ ایله په نوي ځواني دوره کې به پخه کړو، بیا اصلاح راځي. خو ورو ورو یو دم هر څه نه کیږي. خو زما هیله دا ده چې زموږ ټول خلک د زغم څخه کار واخلي، په رښتینې سره خپل اسلامیت او مسلمانۍ په همدغه نقطو کې ثابت کړي، تر څو حق رایه هغه چاته ورکړي چې هغه څوک مستحق دی. موږ به یو څه کوو، منډه ترډې به کوو. که چا په دولت کې درغلي وکړه، نو ګناه به د هغوی په غاړه زموږ په غاړه بنئ.
ډاکټر صاحب تسل که تاسو راته دا ووایئ چې یو شمېر کاندیدان چې دی هغوی پیسې لري، یو شمېر هغوی پخوا قومندانان وو، هغوی غټ غټ خلک وو، هغوی په هغه وخت کې ډېرې پیسې پیدا کړي دي، نو په عمومي توګه دغه د پیسو لرل او نه لرل دا په ټاکنو باندې اغېز لري او که نه؟
داسې هم نه شو ویلی چې ټول کسان یوازې د پر کاندید کړي دي چې په ټولنه کې شهرت پیدا کړي. په دې هیواد کې نه یوازې دا چې دې ویل کېږي چې قومندان صاحبانو پیسې پیدا کړي، بلکې یو شمېر نورو کسانو هم پیسې پیدا کړي. حتی د غرب او اروپا نه یو تعداد کسان راغلي دي په دې نوم باندې چې دلته اصلاحات راغلي او ریفورم راغلی. هغوی پیسې ته چې وګوري، د قومندانانو پیسې د هغوی په مقابل کې ډېرې کمې دي. خو زما په اند دا موضوع دې پورې اړه لري چې دا ولس څومره کولی شي موضوع په ښه شکل درک کړي او خپل واقعي استازي وټاکي. زما په نظر هغه کسان چې رایه ورکوي شاید دې ته ډېره پاملرنه ونه کړي چې څوک ډېر مصارف کوي، ډېرې پیسې لري، لوی عکسونه لګولي. هغه کسان چې ولس یې پیژني او د هغوی په خدمت باندې قانع دي، زما په نظر دا ځل به انشاءالله هغه کسان ته رایه ورکوي.
په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفاو چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د نظر له خاوندانو سره په یو بحث کې وسیړل. اوس هم له ژمنې سره سم د میرمنو اونیس پروګرام
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي. غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خپرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
ای
عزت من اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. د نیم نړۍ په اوسنۍ خبرونه کې مو بیا هم زه شریفه صفی کوربه یم. نن مو دغه مطالب تاسو ته چمتو کړي دي چې د خبرونې په اوږدو کې به در وورو. ولې په ننګرهار کې پر نشه یي موادو دروغ د خوځو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او د دې کار علتونه څه دي؟ په دې اړه به په پیل کې وغږیږو.
اول فقط دغه خپل مشکلات د غم ایرېدو په خاطر به مې کوم
ورپسې به واورئ چې د ښځو په استازیتوب د افغانو میرمنو غورځنګ د کابل له کنفرانس مخکې د دغه کنفرانس مسؤولانو او دولت ته د ښځو د ژوند د بهترۍ لپاره کوم وړاندیزونه وکړل او مسؤولینو یې په غبرګون کې څه وعدې ورکړې.
چې زموږ قطعنامه همدغه د 15 کلسترونو چې دولت جوړ کړی و چې د امنیت
هم داشن با دخ پروانی ده پای پشی بو که ده خزو پا باب سولان خبرونه هم در باب رو. په افغانستان او پتیره بیا پښتني سیمو کې پر نشې توکو د خزو روک دی دا اوږده سابقه نه لري. د جنگ په کلونو کې چې خبر ټول ارزښتونه زیانمن شول نو د هغو میرمنو په منځ کې چې میړونه یې په جنگ کې له لاسه ورکړل بې سرپرسته شوي او یا هم د ژوند ستونزو داسې په مخه کړې چې کور او اور یې ترې واخیستل نو یو شمیر میرمنو د اپینو او نورو نشه یي توکو کارولو ته مخه کړه. نن سبا د رسنیو له راپورونو سره سم په جلال آباد کې دا ډول میرمنو شمیر په زیاتېدا دی. له میرمن پریګولې به واورو چې څنګه او کله پر دغې بلا واوښته.
ما شپږ کاله چلم ما څښل، درې کاله مې سګرټ څښل، درې کاله مې پاس بیا چلم څښو. په جلال آباد کې کور و، هېڅ چا راسره دوستي نه کوله، چا راباندې اعتبار نه کوو، ټول په مانه لرې ګرځېده. وي دا دغسې یو عمل لري، دا په اصطلاح ښو ښځو کې حسابېږي نه، خلکو کې یادېږي نه، ټولو په مانه لرېتوب کوه. اول فقط دغه خپل مشکلات د غم ایرېدو په خاطر به مې کوه چې دا رانه هېر شي. بیا به مې سر ورسره خوږېد، سینه به مې ورسره شخشخ کوه، ټوخېدم به ورسره. کوم داسې کیف نه لرو، د فقط دغه خپل مشکلاتو په خاطر باندې.
ویل کېږي چې د نشه یي توکو په کار تولید او لېږدولو کې د ښځو برخه اخیستل په دغې بلا د ښځو د اخته کېدو یو لوی علت دی. د ننګرهار پوهنتون استاده شیلا بابوری د نورو علتونو تر څنګ په همدې خبره ټینګار کوي.
یو مهم خبره دا ده چې د ښځو باندې دا قاچاق کېږي یا ورل کېږي، د دې لپاره چې ښځې تلاشي کېږي نه، په ښځو باندې دا پاکستان ته ورل کېږي د قاچاق لپاره. خصوصا ورګې ته خصوصا دا نو د دې لپاره چې د ښځې په ځانونو کې به دا بندوي او قاچاقۍ په مستقیم لارو کې نه، بلکې تل د مخالفه لارو شي. یو خبره دا ده او بل خبره دا ده چې دلته کښتۍ روان ده، دا جوړېږي، تولېږي، دا جوړ په کورونو کې موجود دی. معلوم ده چې ښځې په دې باندې حتما لک لک لک
له دغې ناوړې پدیدې سره د ښې او سالمې مبارزې لپاره د معتادو ښځو لپاره د درملنې د مرکزونو شتون ډېر ضروري دی. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسه عمراني مو په همدې باب وپوښتله چې آیا په دغه ولایت کې پر نشه دروغ د میرمنو د درملنې لپاره روغتونونه شته او که نه. هغې د روغ د میرمنو د شمیر د زیاتېدا د علتونو تر څنګ په دې باب داسې وویل.
خوشنتونه دلته ډېر دي په شکل د اشکالو، او زیاتره دا محتاجین چې دي، یو عامل یې دا دی چې د خوشنت له کبله دوی محتاجې شوي دي. دا فامیلي خوشنتونه هم دلته ډېر دي. مثلا دوی د شپې د خوب ګولۍ خوري، په شکل د اشکالو باندې دوی نورو مخدره مواد څخه استفاده کوي، په همدې خاطر باندې دوی محتاجې شوي دي. یو د ضعیف اقتصاد له وجې نه دوی محتاجې شوي. او بل د ننګرهار په ولایت کې د ساتې امنۍ په شفاخانه کې دوی د کلینیک لري چې دوی ته مفته دوا ورکوي، همدغه مفته ښځو ته. او موږ سره او بعضې ښځې موږ سره همدغه ستامي صفخانه همکاره ده، ځکه چې بعضې ښځې موږ ته هم محتاجینې ډېرې را ځي. نو موږ د ستامي صفخانې ته معرفي کوو چې هلته د محتاجینو کلینیک شته دی چې دوی ته مفت رایگان دوا ورکوي. مګر هم بستر یې نشته دی. په دې نږدو وخت کې د ستامي رئیس کوشش کړی دی
د کتونکو په وینا افغان میرمنې د ټولنې هغه برخه ده چې د جنگ په کلونو کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. دوی چا زامن، چا خواږه ورونه، چا پلرونه او چا میړونه له لاسه ورکړي دي، ورسره چې بې وزلي او د ژوند ستونزې او په همدې وخت کې د نشه یي توکو د خرڅونکو چلول او دوکې ملګري شي. دا پخپله دې ته لاره هواروي چې یو شمېر مېرمنې په ناپوهۍ کې خپله ځانونو ته کندې وکیني او دغې بلا ته په غېږه ورشي. دولت او اړوندو موسسو او ادارو ته پکار ده چې عادي ژوند ته په نشه یي توکو د روږدو مېرمنو د راګرځولو لپاره د درملنې مرکزونو جوړولو ته کلکه پاملرنه وکړي، ځکه چې که یوه مېرمن په نشه یي توکو روږدې وي نو کېدای شي ټول اولادونه یې د هغې په پلونو پل کېږدي، او که خدای مکړه دا کار وشي نو دا به د ټولې افغاني ټولنې د ورکېدا پیلامه وي. د کابل د کانفرنس تر جوړېدو د مخه د روانې عیسوي میاشتې پر 12 او 13 نیټو د افغان ښځو غورځنګ او د ښځو چارو وزارت په ګډه د کابل په کانفرنس کې د ښځو ستونزو ته د پاملرنې په موخه او یاد شوي کانفرنس ته د میرمنو د مشخص وړاندیزونو د وړاندې کولو په هدف یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړی و. په دغه کانفرنس کې د ښځو له 200 استازو برسیره د کابل کانفرنس جوړونکو او مسؤلانو ته هم برخه ورکړل شوې وه. د ښځو د یوه تعلیمي مرکز مشره میرمن حسینه صافی دغه کانفرنس ډیر مهم وباله.
زمونږ دغه دوه ورځنی پروګرام هدف همدغه و چې مونږ وکولی شو چې کابل کانفرنس کې خپل یو نماینده وټاکو چې کولی شي چې زمونږ په نمایندګۍ هلته خبرې وکړي، چې خوشبختانه مونږ پلوشه حسن وټاکو او زمونږ هغه قطعنامه چې مونږ جوړ کړی و هغه یې ولوستو. چې زمونږ قطعنامه همدغه د 15 کلسترونو چې دولت جوړ کړی و، چې د امنیت کلسترو، د قوای بشري و، زراعتو، دهات پرمختګ او حکومتداری.
په یاد شوي کانفرنس کې چې د کابل په سیرینا هوټل کې جوړ شوی و، ګډونوالو د کابل له کانفرنسه د میرمنو غوښتنې او هیلې د دغه کانفرنس جوړونکو او مسؤلانو ته په مخ کې کېښودې. د ښځو د حقونو یوه فعاله فرشته کریمه مو وپوښتله چې دوی د میرمنو د ژوند د بهترۍ لپاره د کابل کانفرنس ته خپلې کومې غوښتنې وړاندې کړې وې.
وزیده چې د ښځو د حقوق په باره کې بس ځکه چې د ښځو مجموعه راټوله سوې وه سره ناستو، د ښځو حقوقو په باره کې مونږ بحث وکړو. مختلفو بخشو کې و، تعلیمي بخشو کې و، صحي بخشو کې و، او نور د شلتر په بخشو کې د ښځو لپاره، خصوصا د هرات په ولایت کې، او نور د جوړه چې کېږي د دولت او د طالبانو ترمنځ د په باره کې هم مونږ خبرې درلودلې چې مونږ څه تشویش لرو که دا د دولت او د طالبانو ترمنځ دا جوړه کېږي نو د ښځو حقوق باید معامله نه سي.
د غوښتنو وړاندې کول یو څه دي او د هغو منل او پام ورته کول بل څه. دا چې د ښځو یاد شوي کانفرنس ته د کابل د کانفرنس اصلي جوړونکي او مسؤلان هم رابلل شوي وو، نو حسینه صافی مو وپوښتله چې د میرمنو د غوښتنو په باب د کابل د کانفرنس د مسؤلانو خبرګون څه ډول و او هغو له دوی سره څه وعدې وکړې. نوموړي په دې اړه وویل:
نو فعلا په دې پروګرام کې چې مونږ تر سوچې ولیدو په دې 15 ګروپونو کې خصوصا په حقوق بشر او شهري مسؤلیتونو کې هغه کې ډېر د ښځو سهمیه راغلی و، مګر په نورو کې چې نو راغلي مونږ وړاندیزونه ورکو. وخت چې په هغه چارچوب کې راشي دوی ویلي چې مونږ ارزیابي کوو هر شپږ میاشتې وروسته، نو په هغې ارزیابي کمیټې کې که زمونږ نماینده وي نو اتمن مونږ کولی شو چې بیا خپل غږ اوچت کړو او دوی ته ووایو چې دغلته دغه پروګرام چې د ښځو په خاطر دی مونږ په دې کې خپل هغه مایل سټون یا انډیکیټر یا شاخص نشو کتلی. ارزیابي پروګرامونه کولی شي چې کومک وکړي په دې کې.
د نظر خوندان په دې باور دي چې د کابل کانفرنس په شان مهم غونډو کې باید د ښځو غوښتنې په پام کې ونیول شي، ځکه که داسې ونه شي نو معنا یې دا ده چې نیمایي افغانه ټولنه او د هغو غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم لوک می رشیدی څخه د خزو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. د جوزجان ولایت د یکا باغ د نجونو د لیسې ودانۍ جوړه او پرانستل شوه. د جوزجان ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالرؤف آریان باختر اجنسته وویل دغه ودانۍ د سویډن هیواد په مرسته د 150,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده چې په دوو وختونو کې د 800 زده کوونکو ځای لري. د دغه لیسې زده کوونکو تر اوسه پورې د ودانۍ د نشټوالي له امله په پرانستې فضا کې زده کړه کوله. د ننګرهار ولایت د چبرهار ولسوالۍ د مندرخیلو د نجونو د ښوونځي د ودانۍ د جوړولو کار د تیرې شنبې پر ورځ پیل شو. د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس باختر اجنسته وویل د مندرخیلو د اته ټولګي ښوونځي ودانۍ د یونیسف په مرسته د څه د پاسه 3,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. خبر ځای زیاته کړه د دغه ودانۍ په جوړېدو سره د 900 تنو زده کوونکو نجونو ستونزې چې په پرانیستې فضا کې زده کړه کوي د درسي خونه د کمښت له پلوه لرې کیږي. تیرونی د لوګر ولایت د روغتیایي مرکزونو شلو تنو خزینه کارکونکو د مور په شیدو د تغذیه د سلام مشورې ورکولو مهارتونه زده کړل. دغه کارکونکي بل دی ورسته دند ولري چې په کلیو او ولسوالیو کې خزو ته سلام مشورې ورکړي چې خپل ماشومان ته خپل شیدې ورکړي. د لوګر ولایت د روغتیایي رئیس ډاکټر محمد ظریف نایف خیل باختر اجنسته وویل دغه کارکونکو په شپږ ورځني کورس کې چې د یونیسف ادارې لخوا جوړ شوی وو د مور په شیدو د ماشومان د تغذیه د ارزښت په خاطر میندو ته د سلام مشورې ورکولو لارې چارې زده کړي. د زیاته کړه دغه کارکونکي په د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د مور په شیدو د ماشومانو د تغذیه د ګټو په باب میندو ته سلام مشورې ورکړي. د عامه روغتیا وزارت مقاماتو د مور په شیدو د ماشومانو په تغذیه ټینګار کړی دی او دا کاری د ماشومانو د سالمي جسمي او ذهني ودې لپاره ګټور بللی دی. قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو اوریدل. تر دې د معمول ملتیانه مننه کوم، خو تر تلو د مخه که غواړی چې موږ ته لیک راوستوي او یا هم د خبرونې په باب خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو ستاسو لپاره زموږ پوستي پاتې دي. د نیمه نړۍ اونیز خبرونه ازادي رادیو د پوست بک شمیرې دي. قندهار 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44، یو اویا او په پېښور